ممنون ته کاریږي چې ماستر ان پبلک اډمنستریشن البته موږ په انګلیسي دوستي و نو بیا نو وسته مصروف یم په دغه کې په انټرنیشنل ډیولاپمنت ان سوشل جسټس نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې ماستری روانه ده نو خدای دې وکړي چې دا بشپړ کو سم نو بیا د تر څنګه بیا موږ د سوه چې هم اني وخت کې چې هغه موږ کورونی مسولیتونو هغه تم رسیدګي کوله کورنۍ ته وظیفوي مسولیتونه هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو بیا نو بیا موږ د ټولنیز لحاظ نه چې ملي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لکه تر خپل وسه پورې فعال پاتې شو مختلف حرکتونه جریانونه او چاغه چې د قانون دی حاکمیت په برخه کې د ولسواکۍ د پنسټی د کېدو په برخه کې ځوانانو د ویښولو او توانمن کولو په برخه کې او د خی حکومتداري او د یو ځواکمن دولتداري په برخه کې نو بیا هم په خپل وختونو کې مختلف دوستانو سره بیا نو تر خپل وسه هلې ځلې هلته هم کولې نو بیا هم د علاقه هم د ذکر هم د وطن حالات او د ملت د وجه چې ګورو نو سړی درد نو مجبور وي چې بیا غ خپل دغه درد او خپل دغه فکر بیا د په لیکلې بڼه وړاندې کړو تر څو فادې عقل موږ وسو چې هیوادوالو ته یو څه وړاندې کړو تر څو وشو کړې هغې نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي ملي مسایل دي هغې ته پام وسي او تر څو زموږ هیواد له دا شته ننګونو او ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداد نه راووځي او صحیح مسیر خپل کړي
که زه سم پوه شوی یم چې سم پوه شوی یم انشاءالله دا اوس تاسو چې درس وایئ دا مو درېمه ماستري ده
بالکل بالکل
نو دې ته څه اړتیا وه دوه ماستري هم ډېرې دي بیا نو څه ضرورت و دې ته که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلی دي ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یو یا دو برخو کې دوی یو څه لوستي دي بیا ځي په یوه بله برخه کې په یوه بله پوهنتون کې یا په یوه تعلیمي مؤسسه کې یوه بله ماستري هم اخلي د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافي د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېمه موره انتخاب کړه او که نور کوم دلایل لري ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاسو سره به ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز او له ټوکو ډکه ده دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې مسترۍ د دې لپاره کوي چې تفاضل وکوي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې مستریانې لرم خو هغه ضرورت یې زه غواړم چې تاسو اورېدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه
مننه ډیره زیاته دا ډیره مهمه پښتنه ده ما هم په خپل وخت کې له خپل دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې دا پښتنې به ما کولې مخصوصا زه په تیر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله نو دوستان به چې راغله یو ماستري به دوه به یا به نور علاقه لرله مخکې به تلل نو ما به هم دا پښتنې ته کولې ما ته به دا چې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستري نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي نو بیا خو دا داسې سو چې دا حالت نو داسې تغییر وکړو که نه موږ داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه موږ ته هغه عامه اداره پاتې شوله چې موږ په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو خدمت هم کوو مخته تللو نو بل دا و چې موږ ها تیره تجربه هم درلله دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم البته هغه پروژې چې مالي او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالي نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي زه دی هغه تقریبا درې کاله رئیس پاتې شوم. نو دا داسې ده چې دا ټول مسایل سره تسلسل لري. بیا د مونږ د حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوي شرایط وګوزه کېږي، نوي حالت ته په کتو، هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې مونږ هلته کومې تجربې و، کوم تحصیلات و مخکې چې نورو هېوادو کې کړي وو، چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د دزې هغه تقاضا څنګه ده، څنګه پوره کېږي، دا هم یو مسله و چې په کې رول لوباو. او ټولنه ډېره مهمه دا و چې چون زمونږ هېواد له بده مرغه وروسته پاتې هېواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکي وو. که متکي نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نشي کولای چې هغه څنګه غواړي په همغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا دې نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده او هم زمونږ د هېواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسي کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کړي او کار وکړي، د هغې توجه په دې برخه کې راواړي او هغه څنګه لازمي پالیسیانې چې دي هغه وضع شي او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په باره کې د پام راواړي. نو دا مختلف دلایل او د ورته وایي د چې انګېزه مونږ سره نه وه چې دا فکر مونږ سره ځکه تر دې دمه تکاسه محترمه تقریبا 15 شوقا مقالې لیکلي دي که نه مختلفو برخو، او ټولنیز لحاظ هم هلته داسې پاتې شوي، خو ولې ډېر داسې رسانۍ سیرم نه یو که نه چې مونږ داسې پاتې شوي یو چې ډېر دوستان اوس کېدای شي ډېرو ته مونږ ناشنا اوسېږو هم. نو هغه هم هدف نه و چې
مونږ خبریالان هغه پوښتنې کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتما د دوی د نظر څرګندونه نه کوي، مګر یوه پوښتنه شته چې خلک یې کوي او مونږ هماغه پوښتنې راوړو د خپلو میلمنو مخې ته ایږدو. زه له تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق یم ښاغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ما ته ځواب راکوي چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلي یاست او دلته ژوند کوئ او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوئ؟ کورنۍ به هم حتما لرې؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوئ، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه. دا خو داسې ده چې مونږ زه په دا وروستۍ کې مهاجر سوی یم، نو هغه دوستان چې مهاجرت کړی وي په دې لاره تللي وي نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په دوه درې کالو کې ډېر ستونزمن دي هغه حالت که نه، تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی او دغه هغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایانو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره ناشنا کېږي. نو دا ټایم هم نیسي بغیر له شکه، دا لکه ګران کار ده، خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي او فکر غواړي چې سړی څنګه اوسي کوي. یو داسې ده چې هغه موقتا بعضې کارونه دي چې زه په هغه بوخت یم، روزمره هغه شخصي کاروباري بس خوا دې خوا هغه خپله منډه را منډه کړو تر څو یو حلال رزق نفقه وګټو. او بل دا ده چې تر څو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کړي، نو د هغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه مونږ دا لوستل او زده کړه ده یو برخه ده، دا هم چې د شرایطو سره سړی ځان برابر کړي، نو بیا کېدای شي انده کې سړی یو ښه منظم ورته مخته لاړ شي. خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس مونږ یو په دا شخصي کاروبارو بوختي تکل صاحب هغه ورځ تېرېږي، بس شکر گزار دي الله پاک نه.
کورنۍ حتمان لري او وعده مو کړای ک یوازې مجرد یاست کورنۍ مطلب می دا حتمان نه دا چې سړی وعده کړای خو کورنۍ خود لویا کورنۍ مور پلار خويندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي مګر زما مقصد دا دی چې تاسو وعده کړای مشمان لري
بالکل بالکل الحمدلله وعده می کړای دا او مشمان لرم د خدای په فضل سالور مشمان لرم
ماشاءالله
دا می زمان دی او دا درګانې دي دې را باندې ګرانې دي
نام خدا نام خدا نو اون رمو څومره د پسرلای صاحب چې بیا وخت څلور ماشومان پیدا شول
عمر واده ما اصلا په هغه کې کړی دا دغرو دیالس کال کې دغرو دیالس کې کینو واده ډیر ټایم شو البته موږ هغه صحي لحاظ نه هغه شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي خو بیا هم نو سن دا نو هغه نو ته وویل داسې پنځه دېرش شاوخوا یم
پنځه دېرش تر اوسه ماشاءالله ځوان یې نامو خدا لویه آینده په مخ کې ده انشاءالله خدای نه درته ډېره بریا غواړم مخکې ما له اوریدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې لغه وخته چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پیل وکړ په کومو کومو ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی
ما خو مختلفو برخو کې تکال صاحب کار کړی ده ډېره په برخه حکومتي دولتي دنده وه او څه وخت این جی او کې هم کار کړی ده او نړیوال بانک سره مې کار کړی ده زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي او مالي نظام په برخه کې پاتې شوم تقریبا درې کاله البته هغه ډېرې مهم او حیاتي ملي پروژې وي چې هغه دغه اوس چې دا موږ معمولاً به پې بحث کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي د مخصوصا د مالیې وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوندو هم د نورې برخې وي د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وشوی وی نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکنی شو بلکې ډېر ټکنی شو سره ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک کې د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک او د اساسي قانون باندې چې مکزین نه وو تی نه لسمه ک دولسمه ماده وه دغه مطابق مستقل و بیا چون چې استقلالیت به ادارې لري هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسؤلیتونه به هم ډېر زیات و ځکه هم به خپله مقررات موږ جوړول او هم به هم تطبیقولو نو کارمند به چې موږ استخدام کړو نو استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به م ورکړي تر کوره به م چې رخصته او دا ټول مسؤلیت هم ته نو د منابع بشري په غاړه بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې د ظرفیت جوړونو په برخه کې د سیستمونو د آنلاین په برخه کې حتی موږ دا څه د منابع بشري دندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخ ته تللې له حاضرینو نه نیولې تر تقاعد ته د کارمند ټریننګ آموزش او ورش په شمول نور د آر جی آی بی د کارمندانو د آر جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو د غیر استخدام مسایلو نو سوانی چې وي دا څه فکر کیږي دا ټول آنلاین چې په ډېر دا هم هغه موثریت او مثمریت رامنځته کړی او کافي او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه نو دې سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی و په دې برخه کې
څوک کله په دغه برخه کې وي
دسه تقریبا سلور کاله می پدی برخه کې کار کړو.
ها ها مهرباني.
او نو بیا دې غتر څنګه بیا انسټیټیوټ ورته ووته لپاره مرغه غا انسټیټیوټ کارونه اوس عملن پټه پدری دلې دي او د دې پروژو کارونه هم پټه پدری دلې دي. انسټیټیوټ مالی او بانکی انسټیټیوټ افغانستان انسټیټیوټ اف بانکینګ اینڈ فائنانس مالی او بانکی انسټیټیوټ چربت د دې انجو اصلا خو مختلف غیر شریکان لرل او زی داخله اداراتو چې په کې داخلو نړیوال بانکو خصوصي بانکونه او د افغانستان بانکو مالی وزارت او نور مختلف برخې وي د مایکرو فایننس اداراتو دلته به بیا مونږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کېده. مخصوصا دا نظریات په وخت کې رامنځته شو چې کله د کابل بانک هغه بحران شو خود رامنځته شو
تاسو مخ یادونه وکړه چې هغه یو غیر حکومتي اداره یا این جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی دی یو ماهر مسلکي متخصص پتوګه په دولتي ادارو کې غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې نړیوال بانک او نور ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې او ځینې برخې مالته فعالې کړې دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او که به هغه برخې فکر کوم اوس مثلا زه مثال په توګه تاسو ته یادوم د اوس برېښنایي تذکرې د اوس هم ویشل کیږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډیرو نورو برخو کې مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې ښودل شوي وو د مالیې د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نتورکو پروګرامونه چې هلته جوړ شوي وو کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم، هغه برخې اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعالې وي، څومره برخه به ضایع شوي وي، څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساس ایښودل شوی و اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعالې دي هغه برخې؟
بنان ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اول خدای دا چې د نظام به تغییر سره، یعنی دا د نظام تغییر وکنه، د یو حکومت تغییر نو بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدیالوژیک چتر لومنځ لار بل ایدیالوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیاتره د مخالف جهتونو کې قرار لري په مختلفو برخو کې د تحول اثر وکړ. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دنده تر ساتره سولې چې لومړی مې دا د انسټیټیوټ یادونه کوله دا خپل بده مرغه بند شوې ده، دا فعالیت نه کوي او دا مختلف دلایل لري کله چې فرصت سره پیوږي چې اوس لکاره ګرځېدل د دروازې بند ده.
خو یو اشاره خو ورته کوي، یو لنډه یادونه خو یو کوي، لنډه ډیره مختصره
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو د اوس برخه، نو هغه کومکونه قطع شول، هغه نور نو. بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو په کارمندان معرفي کول فیس به ترلاسه کېده، هغه ادارات له ډیر خپله له بحران او مشکلات سره مخامخ شوي، نو هغه نشه کولای. او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه د علاقه او هغه د ظرفیت دوړولو برخه کې چې کوم معیارونه هغه معیارونه مختلف سلمه ده لاله،
بله
نو هغه تم پکې هغه نو نو چې دې شنو چې دلیل هم
شته. سمه ده، بس خی تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ، مې ربني وکي.
سمه، بیا د پروژو نړیوال بانک پروژو په برخه کې پروژې هم په ټاپه ولاړې دي، البته هغه سیستمونه چې رامسته شو کوم چې بشپړ شي وو هغه بشپړ سیستمونه بعضې شته ده، او کوم چې په جریان کې وو هغه مسې په پاتې شو، چون هغه کوم کمپنۍ شرکتونه چې وو چې هغې سره قراردادونه سوي وو هغې چې دا کوم قیودات وضع شوي نو د دې تابع وو، نو بس هغې پخه په شا کړله، هغه کومه همکاري نه لري هغه ته په ټاپه ولاړ دي، او کوم سیستمونه چې اوس روان دي نو دا کېدای شي چې هغه رقم چې توقع کېږي په هغه ډول باندې مخته نه ځي، نو بیا هم یو سنا سره کوم په قانوني همکاران مامورین چشته ده چې په پیږي هغه خپل حاڅه کې نو خدای نو ته توفیق غواړو چې په دې برخه کې کار وکړي، ځکه دا د کلونو کلونو زیار د کوپونه او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو به تر معلومات کیږي چې یو اساسي برخه هغه د تاکلو د استخدام ده د کارمندانو د مختلفه کچه، نو هغه معیارونه چې دي هغه ډېر زیات فرق کړی ده. نور په هم په هره برخه کې چې د کارمند د هغه ظرفیت لوړولو برخه کې چې کومه مسله وه په هغه هم د کارمند ارزونه ده او د کارمند ارزیابي ده او نور برخې دي ارتقا یې ده تشکیلاتي برخه کې مقرراتي برخه کې، نو متاسفانه اغیز پریوتی ده په مختلفو برخو کې، خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو اداراتو نه کېدی شي چې په افغانستان باندې بانک په دې برخه کې لږ هغه پاتې شوی لږ مسوم پاتې شوی، په ټوله کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بعده مرغه ډېر د توقع د تصور خلاف ده، لازم معیارونه پام کې نه نیول کېږي.
د خبرونې تر پایه پورې کم وخت پاتې دی پسرلی صاحب، څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پی وکړو. مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی، د ماشومتوب مکتب، درس، د ابتدایي ښوونځي، د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ، خو له هغه نه مخکې ډېر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډېر کار کړی، ډېر درس مو ویل په افغانستان کې، د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی، د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې، او ډاډه یم چې ستاسو یو شمېر نور ملګري او همکاران چې همدومره ستاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي، اوس په افغانستان کې نشته، له افغانستان راوتلي دي. دا د وطن لپاره ډېره یوه لویه ضایع نه ده؟ د وطن ډېره لویه شتمني له هیواد نه بهر نه اوسېږي؟
خیر اوسی تکال صاحب، اساسی غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسی موضوع همدا ده، هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله دا په د افغانستان په تاریخ کې بې ساری وه. ډېر ځوانان، ډېر کسان وروزل شو، تحصیل خاوندان شو، تخنیکي زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې، مختلف تخصصي برخه کې کار وکړو لکه ECC او داسې ډېر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډېر زیات مهم اساسي دي، مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې چې کومه تجربه چې لرم ما د ځوانان لیدل او څونه چې زه اوس معلومات لرم له بده مرغه ډېر له هېواد نه وتي دي، څوک چې پاتې هېواد نه دی وتلو په درشل کې دي او هلته چې کم یو پاتې کېږي هغه انګېزه ورسره نشته، هغه مایوسي پې خپره ده. بغیر له شکه دا یو ډېر غټ د مایوسۍ ځای ده، الله دې وکړي چې حالت داسې په مثبت ډول بدل شي تر څو دې ظرفیتونو ته وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کېږي، په همدې ځوانانو کېږي، په همدا فکر خاوندان چې دي د چې ټول وخت او انرژي په درس مصرف کړي او صحیح زده کړي دي وشي کولی چې بېرته هغه انعکاس کړي، هغه په ټولنه کې هغه وښي، په اداراتو کې هغه وښي، تر څو قوي ادارات رامنځته شي. نو ډېر له بعده مرغه وتي دي، نو الله دې وکړي چې حالت داسې هغه سي چې بېرته هېواد ته راستانه شي. دا خلا ډکول دا نږدې راتلونکي کې ماته ډېره ناشونې ښکاري چې دا خلا ډکه شي.
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو ته مثلا په څومره یوه موده کې، په لنډ مهال کې، په منځ مهال کې، په اوږد مهال کې داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي؟
دا خو ماته په نږدې راتلونکي کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري، چون مختلف دلایل لري. لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتي دلته دا د مهاجرت مزل کړی ده او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای دي او څه هغه ابتدایي ژوند دلته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي، نو تر څو چې دا ژوند درته برابرۍ دلته یو حالت خپلې دا بیا په خپله دا وضعیت داسې یو په انسان تاثیر کوي چې کېدای شي دی بیا بېرته په اسانه زړه مخه نه کړي چې بېرته لاړ شي. او بله دا ده چې په هېواد کې هغه وضعیت رامنځته کېدل دا ډېره داسې لکه ستونزمنه خبر ده. او چون ظرفیت لوړونو ته په هغه ټولنو کې په ظرفیتونو ته هغه پېښېږي چې هلته یو یو مشروعیت نظام موجود اوسېږي، هلته ولسواکي اوسېږي، هلته پروسې شفاف اوسېږي، د قانون حاکمیت اوسېږي، محاکم اوسېږي، عدالت اوسېږي، درې ګونې قواوې اوسېږي، دولت چا حق ونه خوړل شي، تک او بیلانس موجود اوسي، نظارت دی او بل نه. نو دغه یو حالت چې رامنځته نه شي نو
ډېره مننه.
دا ډېره ماته
ډیر کم وخت پاتې دی د خبرونې ترپایه، یوازې تقریبا درې دقیقې څخه کم درې دقیقې وخت لرو د خبرونې ترپایه. لاند راته وایست په کوم ځای کې زیږیدل یاست، درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې، لیسه مو چیرته ویلې، د پوهنتون زده کړې مو چیرته وکړې، چې بیا هغه وروستۍ خبرې هم واورو. خدای په منی در سره وکړو.
تاسو ته د لږ وخت ما د ژوند د موږ چټول په ماجراتونو کې تیر شوی ده. زما خو تولد په کابل کې شوی ده، بیا تل یو لغمان ته چې موږ هغه ختی ټاټو به لغمان ده، بیا لغمان کې څو وخت الته چې مکتب و شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن تلفا لوستی دی، بیا مهاجرت تلته را پیښو، بیا پیښور ته لاړو، پیښور کې مختلف لیسو کې اخري شهابالدین غوري و، بیا غنو وروسته بیرته راغلو، بیا کابل ته راغلو، بیا کابل کې بیا نور اخوا دې پچنونو څه زده کړو کولې، اوس بل اخره سرم ته دیسې راورسید.
او پوانتون مو مخکې له دې چې ماستری پروګرام ته لاړ شي یا د ماستری او لړۍ پیل کړي، پوانتون مو په کوم ځای کې وویل؟
ما خو لسانس د افغانستان امریکای پوانتون کې لوستی ده، او لسانس هلته فرصت برابر شو، بیا ما په امریکای پوانتون کې دا ولست، او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونو مختلف هم لسانس دوره والته موږ بشپړ کړو، هم یو د حقوق یو سرټیفیکیټ دره او استنفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ته، نو هغه په امریکای کې هغه سره په هغه هنګي باندې د پروګرام دره هغه لسانس دوره او د عمل ته بشپړ کړی، بیا نو وستم به ماسره کوم لا وټړم.
او چې مول وستل په لسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاس چې په کومه برخه کې مزده کړی وکړي؟
هلته سوداګری زیاداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لرل بی 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 او تل بچلر ان بزنس ادمنستریشن سوداګری زه یعنی په کوم سوداګری زه په راکړې وکړي چې کیږي اداره چې دې دې سګه سمبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلار چې په دې برخه کې مال لسانس کړ.
ډیره زیاته مننه لته سونه بشار مل پسرلی په لندن کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې ډیره افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلی اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي، د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د ماستری پروګرامونه تعقیب کړی وو، او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د خبرونه واوریده. د ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمو قدر منوریدونکو له تاسو مننه کوو چې د خبرونه تمو تر پایه غوښنیو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې د ژوند په خواندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکړو، له سیاسي او تیزو جدی باسونو نه لری په د ژوند په ډیرو خایسته او ښکلو رنگونو او برخو باندې تبصره وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلینه د هغه د ژوند هغه رنگینې برخې واورېدې. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ازادي راډیو د نورو خبرونو د اورېدو بلنه درکوم.